وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ازادي راډیو په وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر حامد کرزي نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم او د دې هیواد له ولسمشر سره وکتل. د دې کتنې په اړه د سیاسي چارو له یو کارپوه سره غږېدلی و. د افغانستان پر یو شمېر نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب په خبرونه کې راغونډ شوي. خو مخکې له دې چې د راپورونو خپرېدو ته ور ورسیږي، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زئی دا خبرونه چمتو کړی دي.
په مکرید د سات د مهمو خبرونو سره خطه جمهور رئیس حامد کرزی نن د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره وکتل. د ناتو ځواکونه وایي په کندوز کې د دوی په هوایي حمله کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان او د هغه ملګري وژل شوي دي. په قبایلو د امریکا د بی پلوټ الوتکو په وروستۍ حمله کې څلور تنه وسلوال ووژل شول. او روسیا وایي د قرغزستان په پخواني حکومت کې د کورنیو چارو وزیر له خپلې خاورې شړلې. پاموکریده خبرونه تفصیل ته. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن د هند له صدر اعظم منموهن سنگ او نورو چارواکو سره وکتل او له وسلوال تشدد سره په مبارزه کې د چټکو ګامونو پورته کولو ژمنه وکړه. دواړه مشران په دې نظر و چې تروریزم په سیمه کې د ثبات لپاره یو ستر تهدید دی. هند په تیرو تقریبا اتو کلونو کې له افغانستان سره لږ تر لږه یو میلیارډ ډالر مرسته کړې. منموهن سنگ په کابل کې په یوه حمله کې د نهو انډیا اتباعو وژل کېدو ته په اشاره کې وویل دا کارونه هغه کسان کوي چې یو قوي او خپلواک افغانستان نشي لیدای. رئیس حامد کرزی ویلی چې د قبایلي او قومي مشرانو د سولې جرګه به چې د می په میاشت کې جوړیږي په د منځلارو طالبانو او نورو وسلوالو مخالفینو سره د بیا پخلاینې لپاره یو لار خلاصه کړي. هندي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې له افغانستان څخه د نړیوالو قواو د وتلو په صورت کې شاهي طالبان او پاکستان یو بیا په افغانستان کې د زیات کنټرول د ترلاسه کولو لپاره رقابتونه پیل کړي. د ناتو ځواکونه وایي د وسلوالو طالبانو یو قومندان او د هغه دوه ملګري په کندز کې نن د هوایي حملې په نتیجه کې ووژل شول. د کندز والی محمد عمر ویلي دا وژل سوی قومندان ملا یار محمد نمیده نن سهار وختي د ارچی په دشته کې ووژل سو. د والی په وینا د د څلور نور ملګري هم په دې هوایي حمله کې وژل شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې به د تړل شویو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره هڅه چټکتیا ورکړي. د پوهنې وزارت وایي په زابل کې د سیمه ییزو سپینجرو او مشرانو په مرسته دوه تړل سوي ښوونځي بیا پرانیستل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت نن د ملګرو ملتونو د سازمان د روغتیا له نړیوالې ادارې سره یو قرارداد وکړ چې په دې اساس به لږ تر لږه 15.4 میلیونه ډالر په افغانستان کې د بیلابیلو ولایتونو د روغتیايي سیستم په نوي کولو مصرف شي. د یو بل خبر پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانانو ته د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره باید سیاري روغتیايي ډلې او د ډاکټرانو شمیر زیات شي. په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې د خپلو فعالیتونو په درې کلن رپورت کې چې تازه یې خپور کړی ویلي په افغانستان کې د ماشومانو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. او ورستای خبر دا چې مسؤلین وایي د کابل په ژوبڼ کې د فیل لپاره د ژوند د امکاناتو د برابرولو هڅې کوي. د کابل د ژوبڼ رئیس ازادي راډیو ته وویل چې په دې ورستیو کې یو مکتوب هندوستان ته استولی تر څو د هیواد د کابل له ژوبڼ سره د دوو فیلانو مرسته وکړي. په قبایلو کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو پر وروستۍ حمله کې لږ تر لږه څلور تنه افراطي وسلوال وژل شوي. غربي اژانسو د چارواکو په وینا رپورټ ورکړی چې نن سهار وختي د حمله د میرانشاه په 2 کیلومتره کې وسوه. د یکشنبې په ورځ هم په سیمه کې و تنه په یوه ورته حمله کې وژل شوي. روسي قواو د قرغزستان په پخواني حکومت کې د کورنیو چارو وزیر له خپلې خاورې شړلې. د قرغزستان د موقت حکومت مرستیال الماس بیگ اتمبایوف دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې هغه د پولیسو په توقیف کې دی. د رپورټونو پر اساس د قرغزستان د پرځول سوي حکومت د کورنیو چارو وزیر په بشکی کې د مخالفینو د پلویانو په مظاهرو کې وهل ټکول سوی هم او له هغه مهاله لا درکو د قرغزستان د موقت حکومت چارواکو ویلي چې دوی روسیې ته د دې مسؤل د تشتیدو په اړه معلومات نه درلودل او له روسي مقاماتو یې د هغه په بیرته نیولو کې له مرستې مننه کړې. د چین دولتي مطبوعات شمالي کوریا ته د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرې مارګریت چان د سفر خبر ورکوي. د شینوا خبری آژانس د ځین چارواکو په حواله چې نومې نه دی اخیستل سوی ویلي دا سفر به د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسیږي. د جنوبي کوریا په مرکز سول کې د ګوډ فرینډز خیریه موسسې خبر ورکړی چې په شمالي کوریا کې سږ ژمی لږته لږه 2000 کسان له لوږې مړه سوي دي. د سودان جمهور رئیس عمر حسن بشیر په تیرو څلورویشتو کلونو کې په دې هیواد کې د آزادو انتخاباتو ګټونکی اعلان سو. عمر بشیر البته په دې هیواد کې په تیرو څلورویشتو کلونو کې دا اول وار و چې د خلکو د رایې په اساس انتخابات وسول. عمر بشیر د حکومت یوازنی رئیس دی چې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د نیولو هڅې کوي. د سودان د ملي انتخاباتو د کمیسیون مشر ابیل الیر ویلي چې جمهور رئیس بشیر لږته لږه 8% رایې خپلې کړې. ټاکل سوی په راتلونکو اتو میاشتو کې په سودان کې به ټول پوښتنه وسي او پر اساس به یې جنوبي سودان له دې هیواد څخه حتی جلا سي او یو مستقل حکومت به تشکیل کړي. د پیرخ کې یو قضایي هیئت نن د پخواني جمهور رئیس صدام حسین د باث ګوند ته د وفاداری په خاطر د 250 تنو رای باطل اعلان کړي. دا په مارچ کې د سوویو پارلماني انتخاباتو د نتایجو په اړه سوالونه پیدا کوي. د عدالت او حسابدهۍ په نوم د قضایي هیئت د غړو ویلي چې د حرکت به د انتخاباتو په نتیجه کې د سیټونو د دوو ګټونکو پر راتلونکي حداقل تاثیر وکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي په هیواد له یونان سره په دې شرط د اقتصادي مرستو لپاره تیار دی چې د قرضونو د کمولو یو معتبر پلان د اتن لخوا وړاندې سي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د خبرې په لوکزامبورګ کې کړی او ټاکل شوی چې د اروپایي اتحادیه د نورو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم هلته ورسره وګوري.
Wer zu früh Geld ins Schaufenster legt, wird nur sehen, dass dann
die Haus. Da weil ich jetzt hier die Preise beim Wortwahl sino sabete was ich Yunan ba khpal koranai kar la taahud aw disiplin sara tar sara nakri. No Yunan ba tar har sawlangi da budije da tasbit la para kar okri.
Wie selbstverständlich der europäische Steuerzahler auch für das Fehlverhalten von einzelnen.
Da Yunan hukumat ba budije ki da kasar da la rikawlo aw da qarzuno da prekawlo ba khatar la اروپایی هیوادونو او د پیسو د نړیوال وجهي صندوق څخه د میلیارډونو ډالرو غوښتنه کړې ده او د نړۍ د لشتل ژه 150 هیوادونو مذهبي مشران په باکو کې د مذهبي مشرانو په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. د ازادي رادیو خبرونه اوري زموږ پر ویب سایټ زموږ خبرونه آنلاین اوریدلی سي ازادي رادیو ټکی کام.
په کابل کې د خوراکي موادو د سوداګرو ټولنه وایي چې د تیریونې پرتله پر روانونه کې د بوري او غوړیو بیې لوړې شوې دي. کابل چاپ افغانستان ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې د یوې 50 کیلوي بوجۍ بوري په بیه کې 150 افغانۍ زیاتوالی راغلی دی او د غوړیو بیه هم په ورته توګه لوړه شوې ده. د کابل د خوراکي موادو د ټولنې مشر فضل رحمان ویلي چې د نورو خوراکي موادو په بیو کې خاص بدلون نه دی راغلی. ټاکل شوی ده د اکتید مرستندویه ټولنه په فاریاب ولایت کې 200 کسانو ته د ګنډلو، ګلدوزۍ، نردوانۍ، کیک او کلچې پخولو زده کړې ورکړي. د باختر دولتي خبري آژانس خبر ورکړی چې دا پروګرام د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره د یو تړون له مخې د څه باندې 8 میلیونه امریکایي ډالر په لګښت پلی کیږي. څو ځوانانو ته د کار کولو اسانتیا پیدا شي او اقتصادي ستونزې هم هوارې شي. چارواکو ویلي چې په نورو سیمو کې هم د دې ډول پروګرامونو پلي کول به د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې ته د پای ټکی کیږي. او دا هم څو سپورتي خبر ده. د هرات ولایت ورزشي امنیت وایي چې دغه ولایت د اندام د خپل لوبډلې ته لوبغاړي انتخاب شول. د هرات ولایت ورزشي امر باختر دولتي خبري آژانس وایي چې په دغو انتخاباتي سیالیو کې اتیا تر ورزشکارانو برخه اخیستې وه چې په پای کې دېرش تنه ښکلي اندام لرونکي ځوانان دغې لوبډلې ته غوره شول. ویل شوي چې دغه سیالۍ په لسو وزنونو کې ترسره شوې. په ننګرهار کې د کرکټ پیل شوې سیالۍ خپلې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي او ډېر ژر به یې پایلې معلومې شي. په دغو 15 ورځنیو لوبو کې د ننګرهار له مرکز او ولسوالۍ څخه پاره سلو ګلو برخه اخیسته. راپورونه وایي چې 13 ورځ د دغو سیالیو په ترڅ کې د شمشاد لوبډلې د اتحاد لوبډلې ته ماتې ورکړه.
تاسو آزادی رادیو اورئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په نیوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم او له ولسمشر سره جلا وکتل. هند ته د کرزی د سفر او له هندي مشرانو سره د هغه د لیدنو کتنو په اړه د سیاسي چارو له یو کارپوه سره غږېدلی وو.
ولسمشر حامد کرزی دا باور ورکړ چې په افغانستان کې به په هندي وګړو باندې بریدونه د مخنیوي په باره کې به دوی کوشش وکړي چې بیا دا بریدونه ترسره نه شي.
په افغانستان کې له ماشومانو څخه د دفاع یوه ټولنه وایي په وروستیو درې کلونو کې په ټول هیواد کې د ماشومانو پر ضد زور زیاتی او له دوی څخه د ناوړه ګټه اخیستلو پیښې زیاتې شوې دي. په فراه ولایت کې هغه کډوال چې په وروستیو کې له ایران په زور ایستل شوي او پر سرحد را اړول شوي شکایت کوي چې ایرانی چارواکو سره بد سلوک کړی، خو له افغان چارواکو هم ګیله من دي.
هیڅوک نه یوایت سه هلته کوم هغه سرکنسول چې دی هغه ډېر بې تفاوته دی، اصلا پر دې مهاجرینو باندې یو سر نه وي.
ویل کیږي ایرانی چارواکو په وروستیو کې 1200 افغان کډوال پر سرحد را اړولي چې اوس په فراه کې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره یو ځل بیا اندېښنه څرګندوي چې په هیواد کې د ژوند چاپیریال ورځ تر بلې خرابیږي. په سیمه ییزو موضوعاتو کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو د تازه حملې او په سیمه کې پر سخت دریځو وسلوالو د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی اې د پټ پلان په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو تحلیل در اورو. راسره اوسئ. د خبرونه لومړی موضوع، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په نیوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ او د دې هیواد له ولسمشر سره جلا جلا وکتل. دواړو خواوو په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت او همدارس په کابل کې د سولې په جوړېدونکو جرګې خبرې وکړې. ښاغلی کرزی به سبا بوتان ته لاړ شي چې د سارک د سیمه ییزې همکارۍ ټولنې په غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه تفصیل له عصمت سروان څخه.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره پر سیمه ایز امنیت، په افغانستان کې په پرمختیایي پروژو کې د بوختو هندیانو پر امنیت او په افغانستان کې د سولې د مشورتي جرګې په باب خبرې وکړې. هند له 2002 عیسوي کال را په دې خوا د افغانستان په بیلابیلو پرمختیایي پروژو کې شاوخوا 2,000,000,000 ډالر لګولي. د هند په پیسو په افغانستان کې د نیمروز د سړک په شان ډېر سړکونه، ښوونځي، کلینیکونه، روغتونونه او وړ بندونه جوړ شوي دي. هند همداراز د افغان ملي پولیسو او ډیپلوماتانو په روزلو کې هم ونډه لري. خدا هیواد په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده له لوري د هندي اتباعو پر وشلو اندېښمن دی. پر هندي اتباعو 2 میاشتې پخوا په کابل کې حمله وشوه چې په ترڅ کې 9 تنه هندیان ووژل شول. د دوړو مشانو لکتنې ورسته په یو خبره شوی اعلان کې ویل شوی چې لولس مشر کرزی سره د هند صدر اعظم پاننانې کتنې کې چې د هند صدر اعظم په کور کې وشوه، د دوړو خو د خبرو تمرکز له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو او افغان ولس مشر شمنو وکړه چې په افغانستان کې د میشتو هندیانو د ساتنې لپاره به هر ممکن تدابیر په کار واچوي. شاغل سنگ هم وویل هند له افغانستان سره د بیا رغونې او پرمختګ لپاره مرستو ته دوام ورکوي. ولسمشر کرزی ویلی چې له صدر اعظم سنگ سره د همداراس په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې په باب هم خبرې کړې دي چې راتلونکي میاشت جوړې شي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان له ټولو برخو څخه به شاوخوا 1400 استازي په دې جرګه کې ګډون وکړي. ولسمشر کرزی نن سهار په ډیلی کې د هند له ولسمشر پرتاب پاتل سره هم کتلی وو. دا لکه چې ولسمشر کرزی د تیر کال په انتخاباتو کې د دوهم ځل لپاره بریالی شوی، هند ته د دوه لومړنی سفر دی. تاکل شوی دی چې شاغلی کرزی به سبا بوتان ته لاړ شي چې د سارک د همکارۍ د ټولنې د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. پر افغانستان او هند سربیره پاکستان، بوتان، بنگلادیش، سریلانکا، نیپال او مالدیب د سارک غړي هیوادونه دي.
هند ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د سفر او د غرض له هندي مشرانو سره د هغه د لیدنو کتنو په اړه عصمت سروان له آزاد ژورنالیست محبوب الله محبوب سره مرکه کړې ده.
محبوب صاحب، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هند ته تللی او د دغه هیواد له چارواکو سره یې کتلی دي. د دوی د خبرو اصلي تمرکز په څو؟
دلته د بهرنیو چارو د وزارت له خوا نه چې کومه اعلامیه خپره شوې ده په هغې کې ویل شوي دي چې د سیمې په امنیتي مسایلو، په اقتصادي مسایلو خبرې وشوې او همدارنګه د منموهن سنگ له خوا دغه په افغانستان کې چې د کومې پروژې مرستندویه پروژې لکه د افغانستان د پارلمان بیا جوړونه او د زرنج دلارام سړک او همدارنګه د سلما دین دا یاد شو او ولسمشر حمید کرزی د دې مرستو مننه وکړه او د دې ترڅنګ ورته دا باور ورکړ چې په افغانستان کې به په هندي وګړو باندې لکه څنګه چې مخکې بریدونه ترسره کېدل د دې بریدونو د مخنیوي په باره کې به دوی کوشش وکړي چې بیا دا بریدونه ترسره نه شي. او تر ټولو یو وروستۍ خبره کې دا وه چې ولسمشر حمید کرزی ډاکټر منموهن سنگ ته بلنه ورکړه چې افغانستان څخه لیدنه وکړي او ډاکټر منموهن سنگ دا هم ومنله او خو د دې وخت لا معلوم نه دی چې کله به ځي.
استاد په نظر دی ښاغلی کرزی د دې سفر اهمیت په څه کې دی؟
د دې سفر اهمیت په دې کې ده چې د دې میاشتې په سر کې چې د امریکا او د حمید کرزی ترمنځ کومې ناندرۍ راپورته شوې وې نو دا تر هغې وروسته سیمې ته د ده تر ټولو مهم سفر بلل کېږي. داسې ویل کېږي کسانو له خوا نه معلومه شوه چې په افغانستان کې د امریکا کندیری هم پرون دلی ته را رسېدلی دی او له ولسمشر کرزی نه مخکې دی را رسېدلی دی. نو دا سې معلومېږي چې امریکا اوس د ده کرزی هر سفر له نږدې نه څاري. ځینې کره کتونکي وایي چې امریکا اوس هم لا په ولسمشر کرزی باندې ته ګوري چې دی په بهر کې هېوادونو کې څه شی وایي. نو دا هم ډېره د پام وړ خبره ده.
هند ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د سفر او له هندي مشرانو سره د هغه د لیدنو کتنو په اړه له آزاد ژورنالیست محبوب الله محبوب سره مرکه وه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په غور ولایت کې ډاکټرانو دی او پولیس د بد چلن له کبله د کار نه کولو اعتصاب کړی او په هرات کې بیا د وسلوالو غلو سره په نښته کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې دواړو پیښو په اړه زموږ سیمه ییز خبریال شرف الدین ستانکزی راپور لري.
د غور ولایت مرکز چغچران روغتون څخه یو شمېر روغتیایي کارکوونکو په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وویل پولیسو یې روغتون کې یو ډاکټر د کار په مهال وهلی او ډبولی ځکه نو دوی په اعتراضي اعتصاب کې د دوشنبې په ورځ د کار نه کولو هوډ وکړ. ډاکټرانو ټینګار کاوه تر هغه مهاله چې د پیښې عامل سره قانوني چلند ونه شي شخصي او دولتي کتنځایونو کې به ناروغان ونه ګوري. په دغه ولایت کې د هغو په وینا درملتونونه هم دا مهال تړلي دي. په غور کې د والی ویان عبدالحی خطیبی پیښه تایید کړې ویل د لټون لپاره والی پلاوی ته دنده ورکړې. دا مهال د ډاکټرانو استاد سره خبرې پیل شوې دي. هو کې نن د مرکزی روغتون ټولو ډاکټرانو دی او پولیس د ناوړه سلوک له وجې د کار نه کولو اعتصاب کړی دی. د ولایت مقام د عدلي او قضایي چارو په ګډون یو پلاوی ته د موضوع د څېړنې دنده ورکړه. همدا اوس مرکزی روغتون کې کار پټا په ولاړ دی او ډاکټرانو سره د پلاوی خبرې جریان لري. د والی ویاندوی د پیښې ملامت سره به تر څېړنې وروسته قانوني چلند وکړي. مګر د خبرو په دوامې ډاکټرانو څخه د مریضانو د کتنې هیله لرله. د یو بل خبر په اساس د دوشنبې په بیګا د هرات لومړۍ ناحیې د یو سوداګر د کور د لوټلو په غرض د وسلوالو یوه ډله پولیسو سره په نښته کې ښکېل شوه. غرب زون کې د صاحب پولیسو قمندانې ویان سمنوال عبدالروف احمدي وایي پولیس د سوداګر په ژغورنه بریالي مګر نښته کې یو پولیس مړ بل ټپي شو. سارقین په تیښته بریالي شوي مګر د پولیسو لټون هغه وایي جریان پسې لري.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې له ماشومانو څخه د دفاع یوه ټولنه وایي چې په دې وروستیو درې کلونو کې په ټول هیواد کې د ماشومانو پر ضد زور زیاتی او له دوی څخه د ناوړه ګټه اخیستلو پیښې زیاتې شوې دي. د سیپن یا د ماشومانو د خوندیتوب موسسې د خپلو فعالیتونو د درې کلن راپور د خپرېدو په مهال وویل چې دا موسسه هڅه کوي په راتلونکو پلانونو کې د کورنیو او بهرنیو موسسو په مرسته په دې ستونزه کې کموالی راولي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د ماشومانو د تختونې دوی په زور په جرمونو کې ښکېلول، وړې نجونې په زور ودول، له دوی سره جنسي تیری کول او داسې نور هغه پیښې دي چې د پخوا په نسبت په وروستیو درې کلونو کې زیاتې شوې او یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي. دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې د سیپن یا د ماشومانو د خوندیتوب د مؤسسې په درې کلن راپور کې ذکر شوې وې. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د ماشومانو د خوندیتوب د شبکې مسؤل اسدالله حبیب له ماشومانو څخه د ناوړه ګټو اخیستو د پیښو د زیاتوالي په حق له د ازادۍ رادیو ته وویل
د سال 2007 500 قضیه بوده. در سال 2008
په 2009 کال کې 500، په 2008 کال کې 1495 او په 2009 کال کې 1104 شپېته پیښي. د دې پیښو په زیاتوالي کې زموږ د کارکونکو فعالیتونه هم شامل دي چې پیښي کشفول شي.
خغری حبیب بوویل د سیپن د مؤسسه مرکزونه د هیواد په 28 ولایتونو او 150 ولسوالیو کې فعال دي او په کلیو او بانډو کې د خلکو مدني ټولنو د بشر د حقونو د سازمانونو او دولتي ارګانونو په مرسته پیښې پلټي او راپور مربوطو ارګانونو ته سپاري. حبیب دا هم وویل دا راپور د دوی د فعالیتونو لپاره یوه ګټوره تجربه ده او په وروستیو پلانونو کې بحث وکړي چې پیښې په لا دقت وپلټل شي او له مجبورو ماشومانو سره لازمې مرستې وشي. مسؤلینو وویل د ماشومانو پر حقونو نه پوهېدل، اقتصادي ستونزې، ناوړه دودونه او ناامني هغه سببونه دي چې د هېواد لسګونو زره ماشومان بدمرغه کړي دي.
خبري مجله اوري.
موږ غږ له ازادي راډیو اوري. نن سهار مو واوریدل چې د کندز ولایت چارواکو وویل د دې ولایت په دشت هرچي ولسوالۍ کې د امریکایي خاصو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو مهم قمندان له خپلو څلورو ساتونکو سره وژل شوی دی. اوس یو تازه راپور چې زموږ لاسته راغلی د کندز امنیتي سرچینې وایي نن سهار د ایساف د هوایي حملې په نتیجه کې د طالبانو پخوانی والي سره د 15 ساتونکو وژل شوی دی. په دې اړه تفصیل زموږ سیمه ییز خبریال راکوي.
دوشنبه د سور شپږمه نیټه کندوز او دا هم یو عاجل رپورت. کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې په کندوز کې د طالبانو والی ملا نور محمد دوشنبه سهار له یو شمیر نور ملګرو سره په داسې حال کې د ایساف د هوایي ځواکونو لخوا ویشتل شوی او وژل شوی دی چې په دشت هرچي ولسوالۍ کې د ملا میر حمزه د فاتحې له مراسمو وروسته د خپل کور په لوري روان و. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان هارون آریایی نژاد د دې خبر په تایید ازادۍ راډیو ته شېبې دمخه داسې وویل: نن سهار د 8 بجو په شاوخوا کې د طالبانو والی ملا نور محمد له خپلو 15 تنو نورو ملګرو ملا افضل، ملا نیاز محمد، ملا انور، ملا عبدالحاجی او ملا محمد شاه چې په یو سراچه موټر کې د ملا میر حمزه د مړینې له امله د هغه کور ته د فاتحې لپاره د ارچي ولسوالۍ د ملا قلي سیمې ته تللي وو. د بیرته ستنېدو پر مهال د دشت ارچي ولسوالۍ په دوه لارې کې د ایساف هوایي ځواکونو لخوا ویشتل شوي چې په نتیجه کې دغه شپږ تنه وژل شوي او لیږدون کې واسطه یې بیخي له منځه تللې ده. د یادونې وړ ده چې ملا امیر حمزه چې د طالبانو د یو مشهور قمندان په توګه پیژندل کیږي تیره ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي ځواک د عملیاتو په نتیجه کې وژل شوی دی. هیره دې نه شي چې په دې اړه لا تر اوسه پورې د دولت د مخالف لوري څخه څه غبرګون نه دی ښودل شوی او رسنیو ته څه نه دي ویل شوي.
و امریدل چې د کندوز امنیتی سرچینې وایي نن سهار د ایساف ځواکونو د هوایي حملې په نتیجه کې د طالبانو پخوانی والی مولا نور محمد له خپلو 15 ملګرو سره وژل شوی دی. په فراه ولایت کې د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو ریاست وایي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د افغان کډوالو شمیر چې له ایران څخه په زور ایستل شوي ډېر شوی دی. چارواکو ویلي په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 1200 افغانان له ایرانه په زور ایستل شوي او په سرحد راړول شوي دي. دا لړۍ اوس هم روانه ده. دغه افغانان د ایراني چارواکو له بد سلوک څخه شکایت کوي او له افغان چارواکو هم ګیله من دي چې تر اوسه ورسره لازمه مرسته نه ده شوې. په دې اړه تفصیل د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت د کډوالو او بیا راستنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د ایران دولت څخه 1200 کورنۍ افغاني مهاجر په ډیر جبر او ستم سره را دمر شوي دي. د فراه ولایت د کډوالو او بیا راستنیدونکو ریاست رئیس عبدالخالق قمینی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لړۍ اوس هم دوام لري او دغه راستنیدونکو کورنۍ د فراه ولایت په بیلابیل سیمو کې په ناوړه حالت کې ژوند کوي. نوموړی زیاتوي:
په دې اخر کې ایران مهاجرین د ایران څخه باسي په ډیر مشکلاتو، په ډیر بې عزتۍ باندې چې په دې اخر کې موږ داسې تاسو ته ویلی سو تر 1200 هم بالا فامیلونه فراه ته راستنه شوي دي چې په مختلفو ځایو کې دوی دا فعلاً ستوګه کوي.
هاخوا هغه کسان چې د ایران هېواد څخه راشل شوي دي د ایران د دولت څخه سر ټکوي او وایي چې دوی په ډیر ظلم سره د ایران څخه ایستلي دي. غلام جیلانی یو تن د دغو کډوالو څخه دی او خپل د زړه حال داسې بیانوي:
مانو غلام جیلانی یو د فراه د ولایت اوسېدونکی کور په زایدان کې و په سیستان بلوچستان کې د یوې خوا څنګه د ایران دولت راسي که د ماښام په ډوډۍ ناستې سرای د ماسېره کېږي باره دې د شیان و موټرو ته ورچي چې وینې د رب تلا مامورین دي د سرای پر دروازو ولاړ دي او لړ ختلي دي خو هیڅوک نه یو آیت شته. هلته کوم هغه سرکونسل چې دی هغه ډېر بې تفاوته دی، اصلا پر دې مهاجرینو باندې یو سر نه وي. مخصوص زموږ ګیله ده د رسانیو څه ډېر دا وي هم ناراضي چې ورې دا مهاجرینو یو پوښتنه وکړي.
د نوموړي په وینا د افغانستان دولت هم د دوی سره تر اوسه پورې هیڅ مرسته نه ده کړې او دوی په فراه ولایت کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دی
افغانستان کې موږ ډېر غټ مشکل لرو. په افغانستان کې موږ پر نیمروز باندې راوښتي موږ چې کلي نیمروز ته رالو چې هغه کم ځای موږ د ماجرو په هېڅ باید وپېژني. موږ ته چا ولاکه خبره کړې یا ولاکه چا راته ویل چې ته ماجر یې سره هېڅ شی نه لرل. تر اوسه نه نمره راکړې، نه یو تومن، نه یوه افغاني، هېڅ کومک منل.
ولې د فراه ولایت د کډوال او بیا راستنېدونکو ریاست رئیس عبدالخالق امینی بیا وایي چې دوی په دې هکله ډېرې هڅې کړې دي خو تر اوسه پورې څه لاسته نه دی راوړی. د افغان مهاجرینو د ایستلو خبره د ایران څخه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې د ایران هیواد کابو 45 تنه افغان زندانیان په دغه هیواد کې اعدام کړي وه. د سیاسي کارپوهانو په وینا دا د ایران د دولت لخوا سیاسي فشارونه دي چې پر افغان دولت یې اچوي او غواړي په دې توګه خپلې غوښتنې پر دغه دولت ومني.
په فراه ولایت کې د هغو افغان کډوالو د ستونزو په اړه راپور چې په وروستیو کې له ایران په زور ایستل شوي او پر سرحد را اړول شوي دي، دوی د ایراني چارواکو له بد سلوک څخه شکایت کوي خو له افغان چارواکو هم ګیله مند دي چې د دوی ستونزو ته تر اوسه هیڅ پاملرنه نه ده کړې. چارواکو ویلي چې په وروستیو دوو اونیو کې ایران څه باندې 1200 افغان مهاجرین له خپل هیواد ایستلي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې یو ځل بیا اندېښنه ښودلې چې په هیواد کې د ژوند چاپیریال ورځ تر بلې خرابېږي. د دې ادارې رئیس نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې چاپیریال ځکه مخ په خرابېدو دی چې د دوی لخوا وړاندې شوي قوانین د لوړپوړو افغان چارواکو لخوا نه تطبیقېږي. د دې ادارې چارواکي وایي چې په هرو 6 دقیقو کې یوه مور او ماشوم د ککړ چاپیریال له امله مري. په دې اړه مو راپور درته غوره کړی و خو وخت ورته نشته. اوس سیمه ییزو موضوعاتو ته ځو. او په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د وروستۍ حملې په اړه راپور راخلو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په توغندوی برید کې 15 تنه وژل شوي او 3 ټپیان دي. سیمه ییز چارواکي وژل شوي کسان د بیت الله مسعود ډلې پورې تړلي وسله وال بولي. خوځایي اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې وژل شوي ټول ملکي وګړي دي. په دې اړه نور حال له پیښوره د رڼا مسرت په راپور کې.
د دوشنبه پر ورځ د شمالي وزیرستان د میرعلي په خوشحالي سیمه کې د بی پلوټ الوتکو په بمباری کې 15 تنه وژل شوي او 3 تنه ټپیان شوي دي. د غامله د سهار شاوخوا په 10 بجو په یو کور شوه ده. د سیمه اوسیدونکو وایي چې وژل شوي ټول ملکي خلک دي.
په دې علاقې کې د میزایل حمله شوه ده او درې میزایل پکې فایر شوي دي چې په نتیجه کې یو کور په نخ کړې شوه ده چې پکې انځتان امرشوی وی کوم پکې مړ دي. دا ټول چې دي دا مقامی خلک دي او دا کور چې دي دا مکمله توګه تباه شوه دي. دوی ته به مشکوک لیدل شوی، مشتبه به لیدل شوی، خو په دې کې چې څومره امرشوی خلک دي دا ټول مقامی قبایل.
د شمالي وزیرستان د پولیسو چارواکو هم دا خبر منلې ویلي چې وجل شوی د مسعود د قبایلو او د بیت الله مسعود د ډلې وسلوال غړي وو. خود نور جزئیات لوار کولو ایداده وکړه. د تیر شنبه پوراس هم د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه د بی پیلوټ الوتکو په بمبارۍ کې درې ملکی وګړي وژل شو. په شمالي وزیرستان د امریکایي بی پیلوټ الوتکو بریدونه له 2004 میلادي کال څخه راپدې خو پیل شوې دي.
د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA یو ترتیب شوی پلان چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې سخت دریزي وسلوال د بی پیلوټ الوتکو پر راکټي حمله وژل تر ډیره پټ ساتل شوی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په دې اړه یو مطلب خپور کړی. صالح محمد صالح لنډی زاوړی اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا هڅه کوله په پاکستان کې چې د امریکا ضد احساسات پکې زیات دي، د امریکایي بی پیلوټ الوتکو د حمله د ادعاو په وړاندې ځان ته د رد لاره هم خلاصه پرېږدي. د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت هم هڅه کوله د بی پیلوټ الوتکو حمله پټه وساتي. د هیواد په پټه امریکایي بی پیلوټ الوتکو ته اجازه ورکړه چې په خپل قلمرو کې پر وسلوالو حمله وکړي. امریکا چې په 2009 میلادي کال کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې 350 حمله کړي، د دغه حمله لپاره شته دلایل لري. پاکستان هم په دې وروستیو کې د بی پیلوټ الوتکو حمله تایید کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو د حملو له کبله د ملکی تلفاتو ستونزې ته هم ګوته نیول کېدای سي. تیر دوبی په یو نظر پښتنه کې په سلو کې 9 پاکستانیانو د بی پیلوټ الوتکو د حملو ملاتړ کړی وو. دا چې ولی د دغو حملو ملاتړ کم دی، وجه یې دا ده چې ویل کېږي ملکیان هم په دې حملو کې وژل کېږي. د ځینو معتبرو رسنیو د نظر پښتنو له مخې د تیر میلادي کال له جنوري راهیسې دغو حملو لږ تر لږه 520 کسان وژلي چې ویل کېږي 410 یې سخت دریځي وسلوال وو. ځینې راپورونه وایي په وژل سویو کې 40% ملکیان وو.
د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای د پټ پلان په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تحلیل مهمې برخې وې. لکه څنګه چې نن مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، په کندهار کې درې چاودنې وشوې. له دغو درې چاودنو وروسته ملګرو ملتونو په دې ولایت کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې له کورونو ونوځي او یو شمېر بهرنیو کارکوونکو ته یې ویلي چې پایتخت کابل ته لاړ شي. په کندهار کې نن درې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه دوه تنه ملکان پکې وژل شوي دي. په دې ولایت کې ناامنۍ په داسې حال کې زیاتې شوې چې امریکایي پوځیان غواړي د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. ملګرو ملتونو نن وویل چې په کندهار کې د امنیتي حالاتو خرابېدو ته په پام سره یې خپلو بهرنیو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې موقتا کابل تلاش